چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
د سپورت ونس پروګرام وړاندې لا ستیره ډو اپریدل شي خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لورې له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې راپورونو کې د 2023 کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لورې یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشي کړي دي. د نړۍ ټول سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونې په اړه شور اندیشنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمنی، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. د کندهار په صنعتي پارک نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګیدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې جالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور لمخې د اور د برېښنا د شارټې له امله لګېدلې ده. دا په تیر وکال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کیږي او هلته د اور وژنې د مرکز نه نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیې ملکیت دی سره لیدلې دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمېر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرسټ کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خبره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو اتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولې ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولي وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوغه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ چونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېم اور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اور کې څلور لوبغاړي وسوځول. د هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اور کې د سیالۍ اتیا سلنه بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ چون کو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په ولسم اور کې سریلانکا اله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپاش، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټه ترلاسه کړه. یاد هدف هندی لوبډلې د لوبې په ووم اور کې پرته له کومې وکټې سوځېدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندی کلدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسی توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سالی د اگست پر 1 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوی و چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړي او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالي وبایللې او لمخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبې وکړي او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپل دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 اوریز نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. خاغلی سادات وړاندې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه تر څو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش لمخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصول لمخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه یې داده چې د افغانستان الف لوبډله ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو به لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلاديش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمام شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې لږ امید ظاهر مل څخه ورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یاد سیالیو پایلو بعد سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږو وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل پایلو به کې دوست لوبډلې د دېشکو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د څلورو وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلو کې د لاغه خلو بدله او چې د شپږ 55 منډو جوړولو تر څنګ یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیم زیاتوي
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سکالې هم خوشبختانه اتلولي لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو ویشل شوي وو. په اول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې. بیا د کوارټر فاینل او بیا د سیمی فاینل مرحله د دوی اتصالو کلبونو ترمنځ د دوی لمنځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراز غوره توپون کې چې خالد ستانکزی وو او دغه سیالۍ هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ او پایلو بکې او فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده په خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې لومړنۍ کورنۍ سیالۍ شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یادې سیالۍ دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهم کورنۍ سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمي ویلي
دغه انټر کلب سیالۍ چې په نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې بیا به موږ وایم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول. لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سکالی هم دوه درې څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالۍ په کچه باندې لوبېدلې خپل کلبونو کې او ښه ځلېدلې دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلېدلې دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج د سټرایک ریټ د توپ اچونکو اوریج د ترڅنګ د توپ اچونکو سټرایک ریټ د ټولو شان ته کتل کیږي او دغه ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویم درجه کوم ولایتي سیالي تي چې د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغه ته انتخابي کې او لاغه ورسره قرار کړم دغه سي لومړی درجه درې ورځې او په قرار کړ مخ کې برازي.
باید وو ویل شي چې تر دې ورسره د هر ژوند غوړ کلپونو ترمنځ سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوړ کلپونو ترمنځ سیالي کیږي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دادې چې د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالیو ټورنمنت هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوې ده. د لوبډلې لوبډل مشر ناصر جمال کولا او لوبډلې په پیلو بکه د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشر هندوکس سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنت په پیلو بکه نسیم منګل غوره لوبغاړی او افتاب عالم بیا د ټورنمنت غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنی سیالیو په پایلو کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په دریم ورځ ماتې ورکړه او پایلو به یې وګټله. دغه پایلو چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼې کړې وه چې 324 منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړی پاڼۍ په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 2 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی اویا او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا دوه لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په واتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عربګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته یې د شپږ 55 منډو هدف ورکړل شو چې یا د لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو سګنۍ پړاو د اګست په 10 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالي په کندهار ولایت کې هم تر سره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایت کرکین فو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 444 او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 10 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولې دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونې په دوی مینیمای کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلي پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو، په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر د افتخار ځای ولو، نو ځکه ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک هغې لپاره د افتخار وړ دی، او بالخصوص ما دپاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه الله تعالی نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتماً دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي، که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اته ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې، اته وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي. دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو یوټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ته، لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و. بیا تېر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی راته په کې د فاینل کې د لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړ او افتخار ځای دی ما دپاره.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لرئ په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي 12 کسه دي چې هغه راسن آی سی سي سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، پیغه او دی انټرنیشنل پینل نه 15 کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بی کپ ته.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ایسته کیږي، نه د 15 کسو نه به هلته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغییرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغوی نشته. هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولی دي. نور ورته راغلی دی، هغه کې د بنګلاديش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایرانې دوی په کار دي، دولس خو دوی سره شته، آی سی سي سره سي هم دوی سره کنټراکټ لري لیګ کنه. نو څلور یې بیا د پنځو ایمرجن نه ورته انتخاب ورکړ. سی سر کار په هغه کې یو له بنګلاديش نه لومړی ځل داسې د بنګلاديش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنی بنګلاديش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فلمې برشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له آسټرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجن پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلې افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره دې تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخواو بلم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم ټارګیټ د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګیټ لوبه به څنګه وي، خوندې درکوي که څنګه؟
د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا باندې دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سریلانکا لوبغاړو یعنی پیچ دومره زیات نه وه، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چېړل اصطلاح هغه دی، بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع هم داسې نه وه چې دوی دومره ځل اوټ شي. یو هم د سوي چې دا چې 200 د سوي کې نور خو به خام خاطي هغه ګور او خلک 500 کې ټول سره راټول شو. نو د ارانو په صفات باندې مو خو خوشالي کو څو نظر لو به ختمي او به جنجال د خپل دفتر مو د پر خبر ده.
بله بله، پښتین سه افغانان به ګان پخوانی لوبغاړي او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګان لري چې بل اخره یو ورځ لوبساري وکي، او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبساري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره موږ خو مخکې هم مسوي دي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبڅاري دپاره زموږ الیمنټري لیول ون او لیول ټو کورسونه دي. نو الیمنټري کورس سی وکړي، بیا باید یو کال لوبڅاري وکړي کم از کم، بیا له هغه نه وروسته داسې کامیابه سوی وي، بیا موږ ورته لیول ون کې بیا شاملو. انګلیسی کمیونیکیشن ډیر ضرور ده، ځکه که په انګلیسی باندې کمیونیکیشن ونه شي کړای او انګلیسی پښتو باندې دې سر خلاص نشي، نو هغه کس پرمختګ نشي کولای. ځکه په نړیواله لوبڅاري کې دغه کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران، یو ټی وی کې ټی وی امپایر، یو فورث امپایر، بیا له موږ سره میچ ریفری. نو پنځه کسه دا موږ یو ټی وی یو، نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا اوس دې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و، دوه میچ ریفریان و، نو دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی موږ ته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کې ری کړ د افغانستان نو به موږ بیا خپل کوچ هم درلودای شي چې له خوانه هغه ناشتي یا یو د لوبه ارزی په تمیش کې ناشتي نو هغه وایي تاسو باید خپل لوبه سره پښتو ونه غي کړو پښتو پښتنه نه کې ترې باید په انګلیسي جواب ورکړي
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږئ نو احتیاط ډېر کوئ چې زرابین لاندې یاست البته
همداسې ده یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله شاه افریدي سره زه غږېدمه نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېد هغې داسې ښکارېده لکه زه به چې ورسره غږېدې که نه کوشش کوی چې انګلیسي خبرې وکړي نو د څوک سي پیدي ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې که څه فیصده صحیح نه وي خو هغه لوستل باید وکړی شي نو ځکه د لوبې قوانین سي دي لا آف کرکټ پلین کنډیشن دا شی کوډ آف کنډکټ دغه ټول په انګلیسي دي نو د دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي
بله بله
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکې په بشپړې دو سر از موږ دا اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شو لوریدو مننه کوم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
فکر کرام پیاری فکر کرام پیاری مبلیا سرسری سرسری ما دخلم جبر نا کا یاری ما دخلم جبر نازلی یا بی وفائی کتی اے نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلل تو زر زری نا زخنی جب ما کیا وری نا زخنی جب پلیا سر سری ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی جبر ما زخمی جبر ما کیا وری ما